دا ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه داود تپانیم. دا پکتیا ولایت په شاعرانو او لیکوالانو کې کم داسې خلک پیدا کیږي چې ټول منلی وي. د دې سرلاری اسماعیل لاروی دی. اسماعیل لاروی مو نن په ادبي رادیو مجله کې تر تره میلمه کړی دی. تر دې مهاله ګڼ نثري او شعري کتابونه لري. په دې ټولو نسی کېدلی موږ په دې یوه ځانګړې مرکه کې بحث وکړو، ولې په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د ده سره په بېلابېلو برخو بحث کوو، خو لومړی به یې د شاعري نه راپیل کړو چې تر کوم ځایه رسېږو. لاروی صاحب، په خپرونه کې ښه راغلاست. درته وایو
مننه تپان صاحب، تا اوریدونکو او د ازادي راډیو کارمندانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
لاروی صاحب، هغه مهال چې تاسو شاعري پیل کړه، لږ غزه یې راته ووایي، څوم کال وو، څنګه د شاعري پیل کړه او زده کړې دي څومره دي؟
شاعري خو مو نږدې 9 کاله کېږي چې شعر لیکو، او علاقه مو له ډېر پخوانه ورسره ده. د اکثر شاعرانو زده پوښتنه کېږي، دوی وایي چې د شعر مینه له ماشومتوبه راهیسې وه ورسره. نو موږ هم مینه له ماشومتوبه راهیسې وه، او شاعري تر دا 9 کاله کېږي چې شعر لیکو، او زده کړې مې د سهه کوالي لیسې نه فارغ یم چې په زرمت کې ده، ولسوالۍ کې ده، او همدا ډول د پکتیا پوهنتون زیارت پوهنځي ځنګلات او طبیعي منابعو ډپارټمنټ نه مې لیسانس زده کړې کړې دي، او اوس په همدې پوهنتون کې په همدې ډپارټمنټ کې د استادي دنده پر مخ وړو.
لاروی صاحب، په شاعرۍ راته وغږېږئ، کله داسې لومړنۍ شاعري کوله، اوسنۍ شاعري کوي، کوم توپیرونه دې پکې پیدا کړي په خپله؟
زه خو د په معنایز لحاظ باندې او همدا ډول په جوړښت پر اساس باندې په دواړو کې تغیرات راغلي دي. لومړنۍ شاعري چې ګورم او اوسنۍ شاعري چې ګورم، ډېر توپیر پکې راغلی ده، هم د معنا لاړخه او هم د جوړښت لاړخه. مثلا مخکې مو یوازې په غزل کې شاعري کوله، خو اوس آزاد نظمونه او همدا ډول کافیوار نظمونه هم لیکو، او سلوریزم هم ځینې لیکلي دي، او همدا ډول د غزل فورم کې هم شاعري کړې ده. او د معنی په لحاظ باندې هم زیات توپیرونه په خپله شاعري کې زه ګورم. یو خدا چې موږ مخکې د هغه ظاهري او هغه څه چې د پیو اصطلاح باندې د شعارو د چکچکو شاعري وه، یا د شعارو د چکچکو مضامین او مفاهیم لرل، همدې ته موږ هم ترجیح ورکوله. خو د کم وخت په تېرېدو سره زه په دې وپوهېدم چې دا شاعري کم مهاله ده، او دا شاعري د رښتینی ادب دې ته موږ نشو ویلی. نو هغه ما خپله شاعري کې همدې برخې ته متوجه شوی یم چې تغیر پکې راغلی.
د پخوانۍ او اوسنۍ شاعري ترمنځ د توپیر دپاره یو څو پخواني بیتونه که درته یاد دي، او یو څو نوي
بیتونه؟ خو مخکینی او پخوانی نه پوهېږم چې دا راته یاد به نه وي، خو اوسنۍ به ځینې که غزل مې پیدا کړه درته پیدا وبه وایم، او د هغې نه وړاندې که یو نظم درته ووایم څنګه دې
خوښخبره ده.
د غزل چې را پیدا کوم تر څو به دا یو نظم به ووایم.
ارشاد:
موږ له خپله خدایه څومره لرې راغلوم، موږ خو وایو چې روان یو د رب لور ته، خو تیر شوي یو پخوا د رب له درام، آن له هغه وخت چې موږ انسانان وو، په سکون او په رڼا کې به روان وو. نو ملګرو شاته وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه، گمراهی کې په غرور او په نفرت کې فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. ترکستان ته چې وتللې هغه لار هم موده کېږي چې له موږه ورکه شوې، اوس نو شاته یو ځل وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه، فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. زه پوهېږم چې لاره نوره نشته، او چې موږ یو راغلي تر کوم ځایه، ګمان نشي چې ترې لاړ شو بیا تر خدایه. دا چې موږ پکې ځو داسې وطن دی چې هر شی زموږ ذهن کې دښمن دی، آن لا خپل ملګري هم له موږ هیر دي، ډېر مو دلته د نفرت له تیغه تیر دي. دې وطن کې راخوره ابدي شپه ده، دلته مسخه جهالت هره څیره ده، ګمان نه کېږي چې لاړ شو تر خپل خدایه، موږ راغلي یو تر داسې یو ځایه.
لاروی صاحب، تاسې مانیز حالت یاد که، په شاعري کې خلق جوړښتونو مانیز حالت ته څومره ګوري یا څومره پام کوي، او ته په خپله ولې مانیز حالت ته متوجه سوی؟
شیر کې خو مګه معنا ته ونه ګورو، که چیرته د شعر موسیقیت ته ونه ګورو، جوړښت ته ونه ګورو، دا ټول ارکان کوم چې د شعر لپاره لازمي دي، د شعر لپاره لازم ارکان ته که چیرته متوجه نه شو او دا ټول ارکان پکې په سم ډول مراعت نه شي، نو هغه شعر نیمګړی ده. مثلا که چیرته موسیقي یو شعر وباسي او شعر موسیقي ونه لري، نو دا شیر موږ شیر نشو ورته ویلی، هسې نثري خبرې به بولو. او که همدا ډول چیرې مفاهیم پکې مراعت نه شي، مضمون ونه لري، نوی مضمون پکې موجود نه وي، بیا هم زموږ شیر نیمګړی ده.
تاسې یو غزل راته ووایي یا یو نظم.
دا یو غزل ده: عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، چا لیکلي و موږ هم پر کنګلونو، حرارت د عشق مو هیڅ ور پکې نه کړ، سرد مهری وه زندگی د کتابونو، تقاضې راغلې د نوي د دینونو، څړکې وکړې پخوانیو پر هرونو، زندگی وه هدیره د ارمانونو، دا لیکلي په لوحو دي د قبرونو، لیونیو له درک پورته تضادونو، ژوند را ساڅي د زکمو له جامونو، سرودونه ازادۍ غږوي چاته، کاڼه کړي یو شرنګا د زنځیرونو، پښتنې قبیلې لا هم بکرې دي، محرومۍ چیرته روانې نقابونو، غمخوري ته نشته لار د عالمونو، موږ تاویږو لارویه تر نومونو.
لاروی صاحب، تاسې ډېره شاعري کړې ده، د سرتیری دپاره مو ځانګړې شاعري هم کړې، د سرتیری ځانګړي نظمونه مو چاپ کړي، د سرتیری یا د دهقان دپاره که تاسې څه شی لیکل، ولې مو لیکل، هدف څه شی ده؟ تا ویلې زه شاعري دپاره هدف لرم، هغه هدف که راته روښانه کړئ.
د سرتیری هم زموږ په ټولنه کې یوه داسې محرومه طبقه ده، داسې یوه قرباني شوې طبقه ده چې هغه په کوم پاک نیت، په کوم اخلاص باندې چې جنګیږي، هماغه اخلاص همدې سالارو، همدې کومندانو، همدې هغه پکې وژلی ده. ما د سرتیری کوم ژوند چې ده، د کوم روحیات چې دي، د دې لپاره مې وړه د نظمونو ټولګه بېله کړې وه چې ټول د سرتیری ژوند پکې راغلی و، د سرتیری لیوالتیا له خپل وطن سره، د سرتیری انساني مینه، هغه عاطفه، د خپلو اولادونو سره علاقه، هغه د ده ژوند او مرګ، دا ټولې کیسې پکې راغلې وې. او همدا ډول دهقان هم زموږ هغه، یا غریبکار او مزدوره طبقه هم زموږ هغه طبقه ده چې ډیر ځورېږي، ډیر دردیدلی دي، او د ټولنې دپاره زیاته قرباني ورکوي. خو دغه غریبکاره یا مزدوره طبقه زموږ له صحنې نه وتلې ده، او دې ته په درنه سترګه نه کتل کیږي. همدا اوس زموږ یو بله محرومه طبقه چې ډیر خبرې هم په دې شوې دي، خو بیا هم محرومه ده، او دا طبقه په داسې عاطفي انداز باندې د دې ژوند نه ده بیان شوی چې هغه ښځینه دي. دې ته هم ما زیات نظمونه لیکلي دي، او د دې نظمونو نه مې هم زما هدف دا ده چې زموږ له خپلې خور، خپلې مور، خپلې مېرمنې، خپلې وریندارې او هرې ښځې سره مینه پیدا سي، او کوم ژوند چې موږ د دوی لپاره غوره کړی ده، له دې حالت راووزو، دا د جهالت، د نفرت، د کینې ژوند له دې نه موږ راووزو، او هغه واقعي ژوند چې یو انسان لري، یو انسان ته پکار ده، همدغه ژوند ته راوګرځو، او ښځې ته هم هغه خپل حقوق ورکړو، او دا حقونه ور په ځای کړو.
د هدف په اړه راته ووایي او یو نظم درنه اورو، ځکه زموږ وخت کم دی، او ستا په شاعري ډېرې خبرې کول پکار دي، یا ډېرې خبرې ستا ستا سره په شاعري وکړو، بیا به په بله مرکه کې کوو. خو دا ځل د ښځې په اړه نظم راته وایي، هر څه ستا خوښي هغه راته ووایي، او هدف دې راته روښانه کړي شاعری په اړه. ستاسې ویلې مانیز حالت ته لاړ،
او همدغه د ښځو لپاره چې کوم شاعري ما بېله کړې ده، د کفرستان په نوم باندې، په واقعیت کې هم په افغانستان کې د ښځو ژوند د هدیرې یو ژوند ده، په قبر کې یو ژوند ده، د دوی ټولې چیغې تربت دي، د دوی ټول فریادونه تربت دي، او په هیڅ وخت کې زموږ مور خور هغه خپل واقعي غوښتنه نه ده کړې او د دوی خپل ارمانونه نه دي پوره شوي. حتی هغه اسلامي حقوق چې میراث ته د دوی شرعي مهر ده دا موږ نه دي ورکړي. نو په دې ټولنه کې د ښځو ژوند ډېر بد ده، په ډېر بد حالت کې. د دې بد حالت نه د راوتلو لپاره چې د خلکو په ذهن کې یوه عاطفه وزېږېږي، خلک یو څه عاطفي شي او له خپلې همدغې نیمایي ټولنې سره یې چلند انساني شي، په دې اړه ما شاعري کړې ده او همدا هم همدا ده. نو یو لنډ نظم به ووایم چې د قبرستان لومړی نظم ده. لومړۍ شپه مې د انسان په نوم شروع کړه، توره شپه مې رانازله په تندي دام. مور مې ژاړې او د پلار غصه مې حقه، مور مې کړې نن څه بل شانته به دیدام. لومړۍ شپه مې د خپل کور لپاره غم شوه، چې د ښځې پالل دلته لوی غضب وي. د لوی شرم او د کرکې وجه زه شوم، زما کور بلانتی په دې سبب وي. لومړۍ شپه ده او د قبر عذاب داسې، په زانګو کې مې د خپل ژوند واهمه ده. مور مې ژاړې او د پلار غصه مې حقه، دای پیل ژوند غمګینه ډرامه ده. دای پیل ژوند غمګینه ډرامه ده.
ډېر مننه لاروی صاحب له دې نه سي ازادي راډیو ته دی وخت ورک. مونږ تا نه بیا مننه کوو او دا تمه لرو سي په راتلونکي کې هم د ازادي راډیو په ادبي راډیو مجلو کې تا سره بحثونه وکړو او د تا په نثري او شعري کتابونو بشپړ مفصل خبرې وکړو.
تپان آشنا لتا هم مننه، او له ازادي راډیو اوریدونکو او کارمندانو هم ډېره مننه.